رضوان مراد باشی، سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی. دوستانو دا یو ساتخ پراونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کوره چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه د انتخاباتي کمیسونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. دا هم اوري چې د روغتیا ساتنې لومړنی درې ورځنی کانفرنس د کلیو د پراختیا او د عامې روغتیا د وزارتونو یونیسف د مؤسسې لخوا د سه شنبه پر ورځ په کابل کې جوړ شو. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د انتخاباتي شکایتونو او انتخاباتو د کمیسیون د نویو کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. د کندوز ولایت په بوسې کندهاري سیمه کې د وشل شوو کسانو د کورنیو یو شمېر غړو پرون له ولسمشر اشرف غني سره پر خپلو ستونزو خبرې وکړې، او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازې خبرداری ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. یونما پرون سه شنبه ویل د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د غړو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. د ټاکنیزو کمیسیونونو دولسو کمشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. د دې کمیسیونونو یو نوی معرفي شوی غړي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار وکړي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. د کندوز ولایت په بوزي کندهاري سیمه کې د وشل شو کسانو د کورنیو یو شمېر غړو پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره پر خپلو ستونزو خبرې وکړې. په دې سیمه کې لنډه موده مخکې د نړیوالو په هوایي حمله کې یو شمېر ملکي کسانو وشل شول او زخمیان شول. د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو غړو له ولسمشر غوښتنه وکړه چې په بوزي عملیاتو کې د ملکي خلکو امنیت ته پر پاملرنه ټینګار زیات کړي او امنیتي ځواکونو ته د ښه دقت سپارښتنه وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غني له دې خلکو مننه وکړه چې خپلې اندېښنې او نظرونه یې ورسره شریک کړل. په غور ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمیز دفتر او د کار او ټولنیزو چارو ریاست د کوچنیانو د ستونزو او هغوی ته د ښه ژوند د امکاناتو د کموالي له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د غور د کار او ټولنیزو چارو رئیس ګل احمد عثماني په غور کې د ماشومانو د ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل
بیش از 50% اطفال غور امروز به کارهای شاقی اونا متاسفانه مصروف هستند.
هغه زیاته کړه چې په غور کې صحي او تعلیمي امکانات کم دي، او په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو اندازه هم محدوده ده. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي خبرداري ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات پیل کړي. سټیفن د مستورا وایي د سوریه حکومت غواړي له دې نه مخکې چې ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړي په حلب کې روان مقاومت وځپي. د مستورا پرون د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه په سوریه کې او په ځانګړي ډول د دې هیواد په حلب ښار کې د روانو هوایي بریدونو د بندېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد خاید ډونالد ټرمپ د ژمنې ته په پام سره چې د بلوروسیې سره نږدې اړیکې جوړې کړي وهڅیږي چې د حلب ښار جګړه وګټي. د سوریې د حلب ښار د دې هیواد د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د تر ټولو سختو نقطو شاهد دی، او دا مهال پکې شاوخوا 215,000 کسان بند پاتې دي. ایرانی چارواکي بیا وایي چې د سوریې په جنگ کې تر زرو زیات ایرانی وسلوال وچل شوي دي. په ایران کې د بنیاد شهدا ادارې مشر محمد علي شهیدی محلاتی پرون ویل چې دا کسان په سوریه کې د سپیسلو مذهبي سیمو او د شیعهګانو د زیارتونو د ساتنې لپاره په جګړه کې وچل شوي دي. ایران له سپیسلو مذهبي امکانو د دفاع اصطلاح د هغو ایرانیانو لپاره استعمالوي چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنګیږي. د ایران حکومت ادعا کوي چې دا کسان په خپله خوښه سوریه ته ځي. ایران د بشار اسد رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي او غواړي چې حکومت یې ټینګ وي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وایي په موصل کې زیات سیمې د داعش له لاسه وتلي دي، او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. جعفری پرون د هنګري په پلازمینه بوداپست کې خبري اعلان وکړ.
تم قتل 1700 واحد من
دوا دوی موږ د موسل په جګړه کې د دایش یو زر اوس او وسلواله وشلې دي. شپږ سو پنځوس موټر چې د بمی چودنو لپاره تیار شوی او یو سل شل تورستان نیول شوی دي. ډیر هغه تونلونه چې د دایش غړو کار ورڅخه واخیست ویجاړ شوی دي. په سیمه کې د جګړې له امله دوه شپېته زره کسان نورو سیمو ته تښتېدلي او فکر کوي چې دا شمېر ښایي زیات شي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د موسل په دریو کې یوه برخه حکومتي قواو نیولې خو امنیتي ځواکونه سوکه حرکت کوي چې ښایي بشپړ ازادي زیات وخت ونیسي. د ترکیې حکومت لږ تر لږه 15,000 دولتي مامورین په دې هیواد کې له ناکامې کودتا سره د تړاو په تور له دندو لرې کړل. په دې کسانو کې پولیس، د پوځ افسران او د ملکي ادارو مامورین شامل دي. د ترکیې حکومت همداراز د بشري حقونو د ملاتړ 315 ادارې بندې کړې دي. د افې په نړیوال سازمان کې د اروپا د چارو مسؤل جان دال هویسن پرون وویل چې د ترکیې حکومت د ټولو اعتراض کوونکو د غږ غلي کولو سیستماتیکې هڅې پیل کړي او لږ تر لږه 400 غیر دولتي سازمانونه یې تړلي. سیستماتیک هڅې په ترکیه کې په دې وروستیو کې د حکومت لخوا تور کې یادیږي. د دال هیوسن په وینا د هغه ادارې دي چې په ترکیه کې د بشري حقونو د ملاتړ، د شکنجې پر ضد او له کډوالۍ سره د مرستې لپاره کار کوي. او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سلاکار کلیان کوینه وایي چې د هیلری کلینټن د ایمیلونو د رانجې په اړه به نورې قانوني څېړنې نه کیږي. پر میرمن کلینټن انتخاب دی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال د کاري مسایلو لپاره له شخصي ایمیله استفاده کړې ده. ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي چې کچېرې انتخاب شي خپل رقیبه هیلری کلینټن به زندانی کړي. خو کوین پرون د امریکا لس ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې څرګنده کړه چې ترامپ خی له خپل دې خبرې شاته شي چې د هیلری کلینټن د فعالیتونو د څېړنې لپاره به ځانګړي څارنوال ټاکل کیږي. د ترامپ سلاکار ټینګار وکړ چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن باید له دې حقیقت سره مخامخ شي چې زیات امریکایان صادقه او د باور وړ نه ګڼي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمشنرانو معرفي کېدو هرکلی وکړ. د دې کمشنرانو یو تن ښاغلی رفیع الله بیدار دی او وایي چې دوی به هڅه وکړي چې داسې سیستم جوړ کړي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل تضمین کړي. دا هم اوري چې د روغتیا ساتنې لومړنۍ درې ورځنۍ کانفرنس د کلیو د پراختیا او د عامه روغتیا د وزارتونو یونیسف د مرستې د مؤسسې لخوا د سه شنبې پورسه په کابل کې جوړ شوی. او د نړۍ مطبوعاتو کتنه لري. او دا هم اوري چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وي یو شمېر مخابراتي شرکتونه خپل سیم کارتونه په قانوني او هغه ډول چې لازم ده بازار ته نه وړاندې کوي. یو شمېر کسان چې دا سیم کارتونه په غیر قانوني توګه پلوري خپل دلایل لري.
مجبور شوم چې دا کار مې وکړ. صاحب دا غریب کار مې دا کار مې درو سیم کارت خرڅوم او د کس دکان ته ډوم نمندګی ته په تذکری راځو کومه وته.
یو کس څلور کال لټون وکړ څو د هغو استالینی ایجنټانو نمونه پیدا کړی چې په 1938 میلادي کال کې د پخوانی شوروي د واکمنۍ پر مهال د دن نیکو وشلو. دا مطلب په همدې خبرونه کې اوري. او د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او وريدونکو نس پروګرامونه خبريږي. دا ساده ریډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یا یوناما د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. یوناما پرون ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړو معرفي په افغانستان کې پر ټاکنیزو بهیرونو د خلکو د باور زیاتولو لپاره یو ستر او مهم ګام دی. په همدې حال کې نوی ټاکل شوی کمشنران وایي چې د داسې انتخاباتي سیستم پر جوړولو به کار وکړي چې په راتلونکي وخت کې د ټاکنیزو بهیرونو شفافیت تضمین کړي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلالزی ریپورت ته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازي دفتر یونما د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو د معرفي کېدو د هرکلی ترڅنګ د اقدام په افغانستان کې د انتخاباتو پر شفافیت د خلکو د باور ټینګولو لپاره مهم ګام بللی دی. د یونما خبر پانه کې چې پرون خبره سو راغلی چې دا ګام په افغانستان کې د قانون تر رڼا لاندې د انتخاباتي اصلاحاتو د چټکوالي او د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مهم دی. د خبر پانه په حواله ټاکنیز کمیسیونونه باید د ټاکنو لپاره مهالویز جوړ کړي او په دې بهیر کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره زمینه برابره کړي. یونما د انتخاباتو د کمیسیونونو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې له ټولو اړوندو ادارو سره باید په روښانه بې پرې او هر اړخیز ډول کار وکړي. یونما څرګنده کړي چې د افغانانو تر رهبرۍ لاندې د انتخاباتي بهیرونو د ښه ترسره کېدو لپاره تخنیکي مرستې به جاري وساتي. د ټاکنیزو کمیسیونونو 209 ټاکل شوو کمیشنرانو پرون د خدمت لوړه وکړه. په دوی کې یو تن رفیع الله بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ او خلکو ته د انتخاباتي بهیرونو پر شفافیت د باور ورکولو لپاره هیڅ حساب و نه سپموي.
ډېر به کوشش وکړو چې کروندګرونه دا به مصلحه شي او بل دا چې یو میکانیزم د سیستم رامنځته شي چې هغه د تلپاتې وي، که افراد دی او راځي نو دا سیستم به کار کوي. افراد نفس که ډېر داسې سړي ته مایلات هم لري هغه به نشي ځای کېدلی، ځکه چې په دغه یو انتخاباتي درست او یو معقول زمانی جدول او تقویم د انتخاباتي به کوشش به دا کړو چې په هغو ځایونو کې سرک وي چې مونږ مستقل د دولت سره او د دولتي نهادونو سره د هغوی ظرفیتونو نه به استفاده کوو. ډېره غټه خبره دا ده چې په تېرو انتخاباتو کې د خلکو اعتماد په دغه انتخاباتو باندې ډېر کم شو او پیکه شو.
شاغلی بیدار ټینګار وکړ چې نوی ټاکل سوی کمشنران مسلکی خلک او د لوړو زده کړو خاوندان دي او باور یې څرګند کړ چې د انتخاباتو د شفافیت ساتلو لپاره به هڅې اغیزمنې وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د افغانستان د سیاسي چارو شنونکي نصر الله ستانکزی دا ورسته پرمختګ یو مثبت ګام ګڼي او وایي چې د داسې ملي بهیرونو په شفافیت او بریالیتوب کې ښه امنیت او د خلکو پراخ ګډون مهم رول لري.
امنیت، اقتصاد، خپل د ټولنې خلکو ګډون، د ګوندونو، د مدني ټولنې ګډون دا کولای شي د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. او که چېرې دا ونډه تضعیفېږي او لازم قواعد او مقررات هم تضعیف او ضعیف وضع شي، په دې صورت کې بیا د شفافیت مسله تر سوال لاندې راتلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ټاکنیزو کمیسیونونو د 209 ټاکل شوو کمشنرانو د لوري په مراسمو کې د وینا پر مهال له خلکو سره د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو پر ژمنه یو اربیا ټینګار وکړ.
و امریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د انتخاب د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي غړو معرفي کېدلو هرکلی وکړ. د خپلواکو ټاکنیزو کمیسیونونو د 209 کمشنرانو پرون د خدمت لوړو کړ. فرشتي جلال زی په دې کسانو کې ل رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په بیل کې له هغه پوښتنه کړې ده چې کوم کارونه ته به لومړیتوب ورکوي. خغلی بیدار وای
چې نه قانون دی انتخابات هم ډېر مهم او د کمیټې جوړول او بیا د کمشنرانو انتخاب د ځوان کمیشن د پاره شکایت د کمیشن د پاره د انتخاباتي کمیشن د پاره دا یو ډېر مهم پړاو دی. د دې نه وروسته به نور پړاوونه هم شروع کیږي. زمونږ کېدای شي چې لومړني کارونه به دا وي چې ټول هغه کړندودونه میکانیزمونه تنظیمونه چې د نوي قانون په اساس باندې تیار کیږي او د انتخابات آینده کې د هغې په اساس باندې سرته
نو تاسو به کافی وخت ولرئ بیدار صاحب؟ بیدار صاحب تاسو به د ټولو کارونو د ترسره کولو لپاره کافی وخت ولرئ چې روان انتخابات شفاف ترسره شي؟
او ډېر به کوشش وکړو چې کروندګرونه دا به مصلحه شي او بل دا چې یو میکانیزم د سیستم رامنځته شي چې هغه د تلپاتې وي، که افراد دی او راځي نو دا سیستم به کار کوي. هلته به افراد نفس که ډېر داسې سړي ته مایلات هم لري هغه به نشي ځای کېدلی، ځکه چې په دغه یو انتخاباتي درست او یو معقول زمانی جدول او تقویم د انتخاباتي به کوشش به دا کړو چې په هغو ځایونو کې سرک وي چې مونږ مستقل وي د دولت سره او د دولتي نهادونو سره د هغوی ظرفیتونو نه به استفاده کوو. ډېره غټه خبره دا ده چې په تېرو انتخاباتو کې د خلکو اعتماد په دغه انتخاباتو باندې ډېر کم شو او پیکه شو. دغه اعتبار بیا رامنځته کولو لپاره به ډېر کوشش وکړو.
د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو لپاره تاسو سیستم جوړولو خبره کوي، د کارتونو، د مرکزونو او د امنیت خبره کوي، د خلکو د اعتماد د برته جوړولو خبره کوي، آیا فکر نه کوي چې د دغو انتخاباتو لپاره به د ټول کارونه تر سره کول یو څه ډیر خوشبینانه نظر وي ستاسو په نظر؟
دغه ټیم چې راغله ډیر دی او شفاف جریان په نتیجه کې راغله او زما د معلومات دې خلکو نه چې دا نوې تسان انتخاب شوی دی موږ چې اداري کارونه هم لرو چې د دانشا انتخاب دی د ولایتي کمیشن انتخاب دی د دایمي کادرونو او د موقت کادرونو د لپاره هغه یو میکانیزم په قانون کې په نظر کې نیول شوی دی معلومین د استادانو د پانتونو د دې په نظر کې نیول شوی ولې دا ټول کارونه چې دي چې یو هوډ زګورم او دا څه د دولت ملاتړ د دغه کوم مهم دی چې او دا لري هم د زمو په وګو باندې ښه ده او موږ کوشش کوو چې دا بعد دا اعتماد شول دا د دې کله چې مشي هم زمونږ ولر هم زمونږ نور مشال
به درس په دغه نوې لیست باندې انتقاد دی چې وای ډیر کسان یې تجربه اصلا نه لري نو څنګه دا به ډیر وخت نه نیسي چې تر څو اول خپل ځان نور باندې ملاقوي بیا لغنه ورسته سیستمونه جوړوي نو دا د انتقاد ته تاسو جواب وایست
زه فکر کوم دغه کسان چې دي چې ډیر د دغه پروسې نه چې راووتل د دې د جغرافي او چې هغه ته ګوري د خې ادارې منیجمنت او د رهبریت د کارونو پر اساس ادارو کې واقع شوې دي ډېره ښه تجربه لري چې دغه تجربه یو چې دا د انتخاباتي کارونو کې هم کافي ده مثال زما ده زه د 15 کالو کې چې درې د ریاست جمهوري او د منیسي جمهوري په ټول باندې ما نظارت کړم دا ټول انتخابات زما د نظر لاندې کې شوې دي همدغه چې نور نمونه هم لرم چې د انتخابات کار کې برکیان لري چې د مدني ټولنو په چوکاټ کې او د دولتي دوارو په چوکاټ کې ټول ډاکترانو ماسران دي یعنې لوړ تحصیلات لري دغه نه دا توقع کیږي چې ښه کار
وکړي تاسو د حکومت ملاتړ خبره کوي خو دا سیاسي اختلافونه په حکومت کې او بیا سیاسي نفوذ پر کمیسیون پر کار باندې به تر کومه حد تاسو د کار لپاره خن جوړوي
موږ ولس مرشد صاحب په دغه غونډه کې چې کله موږ ته تعریف وکړو دا یو څو ځلې باندې تکرار کړ چې موږ به د دې نه ډېر ملاتړ کوو چې تاسو په کومه کته وکړ او کوي د هر نوع غیر قانوني مداخله هغه قانوني تداخلونه چې شته یعنی موږ مراوده لرو او د کمیشن نشي کولای چې یو جزیره کې د خپل ضرورتونو باندې به حساب وکړي ځکه امنیتي مسایل نور مسایل د مالی بودجوي مسایل د دولت همکاري دي شتون لري تر دې چې دا کمیشن د خپل استقلالیت په کارونه کې کوي ولې د دولت له په لازمي شرایط باندې او په لازمي هغه قانوني چوکاټ کې چارچوب کې د حکومت وړو د لږه کومه د ډیر واضح وي د شفافي او د مطالبات حکومت په واضح شکل کې
بيدار صاحب په داسې حال کې چې رئیس جمهور ستاسو د برطرفه کولو صلاحيت لري نو تاسو تر کومه هدف پوري مستقلی اس په خپل کار کې
په دغه دوره کې چې موږ تشدید امور کوو زموږ په شرایط کې سلاج حاصل کې او صلاح نو شرایط د نظر رئیس جمهور ولې کوم خپل ونه شو کولای چې دغه وظایف تر سره کړو نو په هغه صورت کې دا اغېزي ولې دا دوره په مکمل کامل انتبه کې دخلت رئیس جمهور
د انتخاباتي کمیشنونو د نویو کمشترانو څخه رفیع الله بیدارو چې وای لومړنی کارونه بدایي چې داسې سیستم برابر کړی چې پر اساس د انتخاباتو شفافیت تضمین کیږي. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې azadiradio.com باندې زموږ خبرونه هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او هم خبرونه او مطالب او ریپورتونه پکې لوستلای شي. د احمد شیبر ورچی د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پروستي او تحولاتو خبره کړې دي.
د لویدی سیو شمیر رسپانو په خپل تازه غنو کې په کابل کې د شیو پر جماعت د دوشنبه د ورځې د بریټ مسله څېړلې ده. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي تر بریټ وروسته اعماق خبري اژانس چې د دایښ مربوطه اعلان وکړ چې د دوی وکاس د حمله کړې ده. رسپانه بیا لیکي چې د شیو پر فرهنګي مرکز او جماعت د دوشنبه پر سغه وخت ځان وژن کې بریټ شو چې خلکو د امام حسین د تلین چلويشته ملمنځله. واشنگتن پوسټ د پیښې او اني تصویر وړاندې کړي چې څنګه ویني بهیدلې څنګه شیشې ماتې شوي او څنګه بیا تر پیښې وروسته شاروالي له خلکو پاتې شوي بوتان راغونډ کړي دي. ورسپانې د ویستنی اکس پور کړی دی چې پر چرو لګېدلې او تر پورته په عربي ژبه لیکل شوی دی چې جماعت د روحي تسکین ځای دی. د ورسپانې په باور داسې ښکاري چې د دې بریټ هدف په افغانستان کې د فرقې شخړو رامنځته کول دي په هغه هیواد کې چې د تاریخ په اوږدو د شیا او سنیانو اړیکې شو. واشنگتن پوسټ لیکي چې یو شمېر سنیانو هم په جماعت کې د 40 په ماتم کې له شیا او سره یو ځای برخه اخیسته و. ورسپانې د علي هادي لقوانی په نوم د 1000 خبري راخستې دي چې وايي کوم کسانو چې د اپډیټ کړی دی هغه غواړي چې د شیو په منځ کې ویراو تر هره پیدا کړي او مشل سنیانو بیل کړي. د لویدیز بلې ورسپانی ګارډین هم د فرقې شخړو مسلې ته اشاره کړې او لیکي چې افغانستان په دودیز ډول له فرقې شخړو لري پاتې شوی دی او په دغه هیواد کې فرقې شخړې د سیمې د هیوادو په پرتله کم دي. خدا په تیرو څو میاشتو کې درې مستره حمله ده چې په کابل کې پر شیا وکړي. وال سټریټ جرنال ورسپانی بیا د فرقې شخړو په برخه کې افغانستان له گاونډیو سره مقایسه کړی او لیکي چې تر اوسه افغانستان د خپل اکثرو گاونډیو په پرتله له فرقې اختلافات لري دی. خو د دوشنبه د ورځې په چیر پیښه د اندیشنه پیدا کوي چې د مذهبي ډلو ترمنځ اختلافات پیدا نشي. وال سټریټ جرنال په خپل مقاله کې د داعش پاړه چې د باقر العلوم د چاودنې مسولیت منلې لیکي داعش په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان په ختیځ کې سر راپورته کړ. په پیل کې تمرکز پر دیو چې طالبان وځپي او ځانته په ننګرهار کې د پښو ځای پیدا کړي. خو له یو کال را په دې خوا داعش له طالبانو سره شخړې بس کړې دي او په کابل کې یو شمېر پیچلې بریدونه ترسره کړي چې دا د دې نقشه ده چې په افغانستان کې د دې ډلې نفوس په زیاتېدو دی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورېد خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف پلټکه او ازادي اورېدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. د روغتیا ساتنې لومړنی درې ورځنی کانفرنس د کلیو د پراختیا او د عامې روغتیا د وزارتونو او یونیسف د مؤسسې لخوا د سه شنبې پر ورځ په کابل کې جوړ شو. مسؤولانو ویل په افغانستان کې د روغتیا ساتنې نامناسب شرایط او د پاکو اوبو نشتوالی د اسهال یا نسناستي د ناروغۍ په ذریعه د شاوخوا 2.5% ماشومانو د مړینې سبب کیږي. دوی ویل د دې لپاره راټول شوي چې تر 2025 میلادي کال پورې داسې پلانونه ترتیب کړي چې د روغتیا ساتنې ستونزه له منځه یوسي. تفصیل لخان محمد سین څخورو.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزارت وایي چې د اړوندو وزارتونو او ځینو بهرنیو مؤسسو په همکارۍ غواړي چې داسې یو پلان ترتیب کړي چې په عملي کېدو سره تر 2015 کال پورې د روغتیا ساتنې په برخه کې ټولې ستونزې هوارې شي. دا خبره د کلو د پراختیا وزیر نصیر دورانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا ساتنې په لومړي درې ورځنی کانفرنس کې وکړه.
نن موږ دلته د دریو اساسي مخ لپاره راټول شوي چې تر 2015 کال پورې په افغانستان کې په خلاصه فضا کې د رفیع حاجت د پای ته رسولو لپاره یو ګډ لیدلوری رامنځته کړو چې د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ صحې افغاني دوله طریقې په اړه تجربې سره شریکې کړو چې د 19 تړون د ملي لومړیتوبونو تر پروګرام لاندې د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ صحې
د وویل د یوې سروې له مخې په افغانستان کې اوس هم 19% خلک په کورونو کې تشنابونه نه لري او د ضرورت لپاره له کورونو وځي چې دا عمل هوا او چاپیریال ککړوي او د ډول ډول ناروغیو سبب کیږي. د دغه وزارت چارواکو دا هم وویل چې د شته ستونزې د کمولو لپاره یې په وروستیو کلونو کې روانو هڅو مثبتې نتیجې ورکړې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز روغتیا ساتنه د خلکو په تیره د ماشومانو لپاره مهمه وبلله. د وبل سره لدې چې د روغتیا ساتنې لپاره هڅې روانې دي خو بیا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې د ځینو وژونکو ناروغیو سبب کیږي. د ده په خبر اوس هم 1.5% خلک لازمې روغتیا ساتنې ته لاسرسی نه لري.
سروی اخیر مرگ و میر در افغانستان نشان میدهد در حدود 6
افغانستان کی دمرنی ورستی سروی شی چی دشپر اشاریه 2% کوچنیو ماشومانو دمرنی سبب اسهال دی چی د اسهال ستونزه نامناسب روغتیایی ساتنی او ناپاک اوبو سره تړلې ده.
په کانفرنس کې د جمهور رئیس مرمن رولا غنی وویل چې د روغتیا ساتنې مسأله د ټولو افغانانو او په تیره د ماشومانو د سالم ذهني او جسمي روزنې لپاره مهمه ده او د هیواد ټول خلک باید پاکه هوا او پاکې اوبه د خپلو شخصي ګټو لپاره ونه کاروي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې استازي مرمن عادل خضر وویل په دې هیواد کې د روغتیا ساتنې چارې د یو ورګان کار نه دی بلکې دوی به په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرستې وکړي.
It will be a long journey but we need to start.
دا یو وګډه لار ده خو باید پیل کړو. زه په هیګم چې زموږ شریکان په افغانستان د دوه وزارتونو په مشرۍ د روغتیا لپاره امرستي وکړي. موږ به په راتلونکو میلادي کال کې په ولسوالیو کې د تشنابونو ستونزه اواره کړو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د نفوسو زیاتوالی، د هوا ککړتیا، مهاجرتونه، د موټرو او فابریکو زیاتوالی او داسې نور د ګڼو ناروغیو سبب شوی دی. افغان چارواکی وایي د میثاق شهروندي پروګرام چې د جمهور رئیس په حکم پیل شوی شته ستونزې به د وخت په تېرېدو سره یوه له بلې پسې له منځه یوسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت و یو شمیر مخابراتي شرکتونه خپل سیم کارتونه په قانوني او هغه ډول چې لاسمه ده بازار ته نه وړاندې کوي. د دې وزارت ویان محمد یاسین سمیم ازادي راډیو ته ویل چې داسې معلومات شته چې یو شمیر سیم کارت پلورونکي څو سیم کارتونه په یو نوم راجستر کوي او بیا په مختلفو کسانو پلوري. د دې ترڅنګ په کابل ښار کې هغه سیم کارت پلورونکي چې د واټونو پر سر سیم کارتونه پلوري وایي چې په دې هیواد کې بیروزګاري دغه کار ته اړ کړې دي. سباون کاکړ په رپورټ ترتیب کړی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې هغه مهال به په هیواد کې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیول شي چې د بایومیټریک په واسطه راجستر شي. د یاد وزارت ویان محمد یاسین سمیم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي په خاطر د اقتصاد علي شورا ته د بایومیټریک سیستم په واسطه د سیم کارتونو د راجستر یو طرح وړاندې کړي خو لا تر اوسه تایید شوی نه ده. د شاهد سمیم په خبره اوس مهال د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي لپاره د غیر مجاز فعالیتونو په نوم یو کمیسیون د ولایتونو په کچه جوړ شوی دی.
امکانات او گزارشوي چې ما درم نشان می
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلومات پر اساس د 2002 میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې شاوخوا 28 میلیونه او 4 لک سیم کارتونه پلورل شوی چې لدې جملې څخه 30 میلیونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې له دغو 30 میلیونه فعال سیم کارتونو څخه 15 میلیونه راجستر شوی او 3 میلیونه غیر قانوني دي. په ورته وخت کې په کابل ښار کې هغه سیم کارت پلورونکي چې په چوکونو او واټونو کې سیم کارتونه پلوري وایي چې په هیواد کې بیروزګاری دغه کارت اړ کړی دی. دوه تنه سیم کارت پلورونکي په دې اړه داسې وایي:
مجبور شوم چې دا کار مې وکړم، سبا دغه غریب کار مې دا کار مې درو سیم کارت خرڅوم او د کس دکان ته وړم نمائندګي ته په تذکرې راجستر کوم او ته وروره به سیم کارت او تولی به زی خپل کا پسې
د یو لسو بجو وروسته دلته راځو. بیا د مازیګر تر ازان وروسته د کور لپاره د غریبۍ سودا اخلو او د ورځې 200 یا 300 سودا کیږي.
په عین حال کې خلک هم شکایت کوي او وایي چې د غیر قانوني سیم کارتونو په واسطه ډېرې ستونزې جوړیږي او حتی په ځینو مواردو کې په جرمونو کې له همدې سیم کارتونو استفاده کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکي شیر افغان شیرزی او امردین په دې اړه داسې ویل:
خلک سیم کارتونه پلوري او بیا راځي خزو ته مزایمتونه کوي. بل اخر هغه مجبور کیږي چې خپل سیم کارت لمنځي وسی. دا ټول کارونه د دغه بیرجستر سیم کارتونو څخه کیږي. دغه بیرجستر سیم کارتونه اخلي او لوسلوال مخالفینو سره اړیکه پرنيسي او غلط اعمال تر سره کوي. دا ټول کارونه د دغه بیرجستر سیم کارتونو څخه کیږي.
کارتای که راجستر نشده یا بی راجستر می باشد در دو
هغه سیم کارتونه چې نه دی راجستر شوی د خلکو او خزو د مزاحمت سبب کیږي. حتی دغه سیم کارتونه د دې سبب شو چې یو خزه دی حالت تر ورسېد چې خپل ځان مړ کړ. موږ د دولت څخه غواړو چې دغه نه راجستر شوی سیم کارتونو مخه ونیسي.
هر چیزو تر جلوگیری کنن.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي چې د ناراجستر شو سیم کارتونو څخه د خلکو شکایت دوی ته هم رسیدلی خو پولیس د خلکو په مرسته کوشش کوي چې د دغو غیر راجستر شو سیم کارتونو د پلورلو مخه ونیسي. په همدې حال کې د کورنوي چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي ها کسان چې د دغو شمارو څخه مزاحمت ورته کیږي د پولیسو یو 119 شمیرې سره دی اړیکه ټینګ کړي او خپل ستونزې دی ورسره شریک کړي. د ناراجستر شو سیم کارتونو پلورونکي هم په دې باور دي چې حکومت باید د سیم کارتونو د راجستر لپاره اسانه او ساده طرحه جوړ کړي څو خرڅلاوي اسانه او قانوني شي. خلک هم وایي چې حکومت باید له هرې ممکن لارې د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاو مخه ونیسي تر څو په ناسمو او غیر قانوني کارونو کې ورڅخه استفاده ونه شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
خبریاست د انرژي نړیوالې ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکو انرژي پنګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیونه او 800 میلیارډ ډالر پنګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکي یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې شپېته ته ورسیږي. تجدید کیدونکو انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلوک کې شل د دې ډول انرژي په تولید کیږي. د انرژي نړیواله اداره وی تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په سلو کې 50 زیات شي. ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژي نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریزې انرژۍ تولید په سلو کې له 40 تر 70 او د بادي انرژۍ تولید له 15 تر 40% پورې زیات شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. اتنیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونما د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشترانو د معرفي کېدو هرکلی وکړ. د کندز په بوزکندهاري سیمه کې د وشل شو کسانو د کورنۍ یو شمېر غړو پرون په ارک کې ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې وکړې او خپلې ستونزې ورسره شریک کړې. په غور ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سمیز دفتر او د کار او ټولنیز چارو ریاست د کوچنیانو د ستونزو او هغوی ته د ښه ژوند امکاناتو د کموالي له امله شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی خبرداری ورکوي چې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د وسلوالو د مقاومت د ماتولو لپاره نوي پوځي عملیات وکړي. ایرانی چارواکی وایي د سوریې په جنگ کې تر زرو زیات ایرانی وسلوال چې سوریې ته د سپیڅلو سیمو د ساتلو په هدف تللي وژل شوي دي. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري وایي په موصل کې زیات سیمې د داعش له لاسه وتلي دي او د دې هیواد امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. یو شخص چې څلور کاله لټون وکړ څو د هغو ستالیني ایجنټانو نمونه پیدا کړي چې په 1938 میلادي کال کې د بخوانی شوروي د واکمنۍ پر مهال د د نیکه وژلی و. د د دا لټون نه یوازې بریالی شو بلکې د ستالیني ایجنټانو څخه د یو لمسی سره په پخلاینه تمام شو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ له اجمل ان څخه اورو.
د نومبر په شلمه نیټه دینس کاراګوډین د مننې یو ځانګړی لیک ترلاسه کړ. دا لیک د جوزف ستالین د هغه دریو پټو پولیسو څخه د یوې لمسۍ لیکلی و چې د 1938 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه د کاراګوډین نیکه د سربیا په تومسک ښار کې وژلی و. نوموړی وایي دې لیک هغه بحث پرانیست چې د ستالین څخه راوروسته پرې روسان بحث کول نه غواړي. په دې لیک کې د هغه ښځې لخوا چې نوم یې یولیا خودل شوی لیکل شوی و: ما څو شپې خوب نه دی کړی، ستا پر وې پاڼه ټول مواد او اسناد مې ولوستل، بیا بیا مې پر هر څه فکر وکړ او په دې چې زه څه کولی شم. زما فکر دا مني چې هغه څه چې پیښ شوي زه پکې مجرمانه یم، خو هغه احساس چې زه یې لرم په کلماتو یې نشم بیانولی. د ستالیني درې هغه خوفیه پولیسو څخه چې د کاراګوډي نیکۍ وژلی و د یو لمسۍ په دې لیک کې وړاندې ویلي: ستا د هغه ستر کار له کبله مننه چې د سختو رښتیاو د موندنې لپاره دې کړی. دا موږ ته هیله راکوي چې ستاسو په شان د خلکو له برکته به ټولنه بیرته خپل حال ته وګرځي. د یولیا لیک په دې کیسه کې چې د 1930 میلادي کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د کاراګوډین د نیکه په نیولو پیل شوه تازه خبره ده. په دې شپه سټیفن کاراګوډین د 1912 میلادي کال د کودتا وروسته د دریم ځل لپاره ونیول شو او بیا ونه لیدل شو. د روانه میاشتې په سر کې دینیس کاراګوډین یو بل پوستي پاکټ هم ترلاسه کړی و چې ممکن د یولیا لیک هم ډیر مهم و. د روسیې د فدرالي امنیت د اداري آرشیف د نوموړي د بیا بیا غوښتنو په ځواب کې نوموړي ته د هغه اصلي سند کاپی استولې وای چې د ده د نیکه د اعدام په اړه پکې محکمې ته رپورټ ورکړل شوی. په دې سند کې د پخواني شوروي اتحاد په معموله وچه رسمي ژبه ویل شوی و چې د محکمې حکم عملي شو. په دې مهر شوي سند کې د هغو درې خفیه پولیسو نومونه یاد شوي و چې په ډزو یې د سټیفن کاراګوډین د وژلو مسؤلیت منلی و. په سند کې په روښانه ټکو لیکل شوي چې کاراګوډین او شپږ تنه نور د 1938 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د نیکولای زیریانوف، سرګی دینیسوف او یکاترینا نوسکووا لخوا په ډزو وژل شول. دینیس کاراګوډین وایي دا یو ناڅاپي موندنه وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له کومو تاریخ پوهانو سره چې خبرې کړي دا ورته د نه منلو خبره ښکاري. دینیس له اوږدې مودې راهیسې د خپل نیکه د اداموونکو د نومونو د موندلو هڅه کوله او یو مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د روسیې اوسنۍ امنیتي ادارې د ده د لټون د بریالي کېدو مخه نیسي، خو اوس وایي دا لټونې بشپړ شوی. نوموړی وای د د په څیړنو کې لاستالین رانیولې د هغه وخت د خوفیه پولیسو تر مشر تر ځایي امنیتي چارواکو د هغه محکمې تر غړو چې د دې اعدام حکم ورکړی او تر درې تنو وشونکو پورې چې دا حکم اجرا کړی او د دې نیکمړې د ټومس خار په څنډه کې په یو ډلیز خبر کې غورځولې وو. د ټولو مسولو کسانو یو زنځیر موندل شوی. کاراګوډن په دې باور دی چې د د کار هغه ډیر ضروری بحث رامنځته کولای شي چې د ډیر مودې راهیسې ورته په ټولنه کې کم اهمیت ورکړل شوی او هغه د خپلو خلکو په وړاندې د کمونیست دولت د جنایاتو په اړه بحث دی او په دې برخه کې له سرغړوونکو سره د قانوني چلن موضوع څیړل دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دیونه د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د ننګرهار ولایت د خیرالدین په نامه د یو ځوان ستونزې راخسته ده. دوی غواړي چې د ملي اردو د کماندو په لیکو کې شامل شي. د دې مقصد لپاره دوه دورې عسکري هم کړي، خو مسؤلین ورسره ژمنه کوي او عمل پرې نه کوي. د دې ستونزه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه شوې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او د کوم ځای ته ټلیفون کړې؟
روزانه زمانوم صحت الله دی او د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ نه تاسو سره تماس کړم.
ستا مشکل څه دی؟
زما مشکل روزانه دغه دی چې دا درې کال مخکې ما یو ترخیص واخیست په زابل ولایت کې او ډېر شوک او علاقه مې د کوماندو ځواکونو سره و چې د کوماندو ځواکونو کې خپل وطن ته خدمت وکړم.
څو کاله د خدمت کړې په زابل کې؟
درې کاله خدمت مې وکړ، ترخیص مې واخیست.
په کوم جزتامونو کې د خدماتو؟
د ملي اردو په جزتامونو کې ما روزانه ما ترخیص واخلم او بیا مې غوښتل چې په کوماندو کې وجیفه اجرا کړم. هغه چې کله زه د کوماندو خاص فرقي ته لاړم مالته راته ویل چې د برجملانو قرارداد نه کیږي روزانه، نو د دې شوکه ولاکې د لاسه زه سربازي ته لاړم. بیا مې درې کلنه سربازي اوغلو سله هغه ډېر تشویقات ما ته راغله د برجملۍ په باره کې، خو ما دومره شوکه د کوماندو سره چې زه په سربازۍ کې بل ترخیص واخلم او د کوماندو د غربات پکمه.
بیا چې د درې کال لاړ او شامل شوي بیا په کوم جزء تامونو کې وي؟
بیا د ملي اردو پولیسو کې نظام شامل کړ، سربازۍ کې خپل تعلیمات تر سره کړل، سربازۍ کې روزانه ترخیص واخیست.
یعنی دوه دورې د کړي، یو ورې دم درې کال او بیا دم درې کال.
او دوه دورې مې کړې روزانه، شپږ کال د خدمت مې وکړ. هغه چې بیا په سربازۍ کې ورغلم روزانه اکم پیسې مې چې جمع کړې وې یو پیر راته ویل چې دوه میاشتې صبر وکړه بیا قرارداد در سره کوو. چې هلته لاړم ورور جانه کوم خلک چې واسطې لرو دي هغوی خپل قرارداد وکړلې، زه چې بیا دوه میاشتې پوره شي دوه میاشتې بعد چې بیا ورغلم بیا راته ویل درې میاشتې صبر نور وکړه. هغه خلک چې واسطې لري د هغوی کارونه کېږي، څوک چې زموږ د غریبو بیچاره دي د هغوی کارونه هېڅ نه کېږي.
دا وعده کوم دفتر در سره کړي چې ته راشه؟
کومالو خاصې فرقې پر شخورو کې پرته، دا هغوی راته ویل چې منتظر اوسېږه منتظر اوسېږه. په دې کې روزانه تقریبا شپېته اویا زره افغانۍ زه قرضدار شوم. هغه مشکلات منډې مې ووهلې، څوک چې واسطې لري بس دا هغوی کار کېږي، او څوک چې بس زموږ غوندې وطن سره علاقه او شوق لري او د دې وطن دفاع کوي هغوی بس در په در او خاورو په سر دې نوي کارونه کېږي، او بس هغه کومې پیسې چې دي او شوق دپاره جمع کړي هغه هم بیا چټي چټي لاړې شي، او بیا چې که کار یې وشي وروره بیا ترې رشوتونه دي اخلي.
عمر دې څو کاله دی؟
دریش کال عمر مې دی. دغه دومره منډې او ترځ مې وکړلې، ځار ملګري نه مې تپوس کولی شي په ارزي کې.
څومره وخت وشو چې ته د کار پسې ګرځې؟
دا ته میاشتې وشي وروره چې د کار پسې ګرځم، دا خپلې منډې وامه.
نو دا د کوماندو شرایط څه دي؟ هغه شرایط باندې ته برابر یې؟
بریخي په څلور اندامه روغ امروره، یو عمل نه لرم، سپورت کې خو کدر ته مو په کمانډو ځاکونو کې په واسطه باندې داسې خلک راغلي دي چې هغه کټو کوارم کمانډو ته نه ده جوړه ورو ورځ په څلور اندامه رو خو بار څه باندې خو ټیټ یم
اوس څه غواړي د وزارت دفاع نه څه غواړي
وزارت دفاع نه مې دغه خواست چې صادقانه خدمت په خپل ارګانونو ته وکړي او صادقانه هغه خلک چې خپل وطن ته په صداقت سره خدمت کوي هغه غوډي جذب کړي او ځای دی ځای د غرشوتونه او د غوادي د چاته نه ورکه ورور جان او نه واسطه بازی کوي
ستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریک کړو
د انصاف پلټکه
د خیرالدین ستونزمو د دفاع وزارت د ویان لمرستیال محترم محمد رادمنش سره شریک کړه محترم رادمنش آزادی رادیو ته د خیرالدین په نامه یو ترخیص شوی عسکر ټلیفون کړی چې دوه دورې عسکری کړي د دواړو دورو ترخیصونه هم په لاس لري اوس غواړي چې د کمانډو په لیکو کې شامل شي مسؤول ادارو ته څو ځله مراجعه هم کړي خو مثبت ځواب نه دی حاصل کړی مهرباني وکړئ ووایئ چې د کمانډو په لیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده
کمانډو ته هغه کسان جذبيږي چې د فزیکی لیاره نه ډیر غختلې او همدارنګه اعتماد په نفس باندې ولري او د افغانستان تبعي او همدارنګه وکولای شي د کمانډو تجهیزات په خطوګه استعمال کی او د دین امتحان اخیستل کیږي پس له موفقیت یا کامیابی نه دوی کولای شي د کمانډو په لیکو کې جذب شي او خپل رسالت او مسؤلیت د افغانستان د خلکو په مورید اجرا کړي
رادمنش صاحب دا وایي چې په ځان کې د کمانډو په لیکو کې د شاملېدو ټول ظرفیتونه لري د عسکري په دواړو دورو کې ښه تجربه هم حاصله کړې څو ځلې ورسره وعدې هم شوي خو عمل پرې نه دی شوی دی وایي ما ډېر ولیدل څوک چې واسطه لري د کمانډو په لیکو کې ډېر ژر شاملېږي او زما غوندې یو بې واسطې ته تشې وعدې ورکول کیږي
دلته په افغانستان کې جنگ دی د جنگ په مقابل کې واسطه او د شان درد نه لګیږي دلته د دوی د فزیکی او صحی مسائل مطرح دي کدی وغواړي چې د کمانډو په لیکو کې ځان شامل کی دا د دې خبره ده ډاکټر او هغه کسان چې د فزیکی لیار نه امتحان اخلي هغه د دوی خصوصیت دوی ته ارتباط لري چې دوی وکولای شي چې د خپل ځان شهکاری قوت او ظرفیت وخی ممکن ده زه ووایم چې زه ډیر غختل یم اما د امتحان په وخت کې ونه کولای شم چې سم صحیح امتحان ورکوم دا د دې خبرې ده اما د امتحان په مورید کې او د امتحان په وخت کې د دې ته ارتباط لري چې زه د ځانه ډیر غختلتیا او همدارنګه ظرفیت وخی بیا هم د دې غواړي چې د کمانډو په لیکو کې ځان شامل کی راشي وزارت دفاع ته چې موږ وګورو او همدارنګه د دې مشکلات او هغه مسائل او هغه سوالونه چې دی لري ورته ځواب ووایي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولرئ مونږ ته ووایئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
آزادی او اوریدونکي
وړاندې کوونکی اجمل تورمان
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنۍ هیله من يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ په همدې هیله ز اجمل تورمان ساسي د خبرونه کوربه بیا هم له تاسو سره يم او د آزادۍ او اوریدونکو د خبرونه تاسو وړاندې کوم په دې خبرونه کې بیا هم پیغامونه لرو په پیغامونه بوورو وګورو چې درنو اوریدونکو په پیغامونو کې کوم موضوعات مطرح کړي دي
لو سلام علیکم رحمت الله رحمت کابل نب تمک سویم پیغام پر دم آزادی رادیو ته خدای دې وکړي ګوځي واري نشر کی خدای ما خبرې کابل رادیو ته ورسیږي ګلبدین حکمتیار ته دا پیغام پر دم ورور جان تاسو یې خپل من سره جوړ سي انتخابات واچوي
امریکا چې راغلی امریکا هم زموږ په خدمت کې ده، موږ سره کومکونه کې ماشین را کوي عسکرو ته کومکونه ډېر چې امریکا مې موږ هلته به څرنګه مقصوده شل ډېر څلوېښت کاله جنګونه وکړو، دغه امریکا چې نه وو دوه پې ولامه بیا به تنظیمونه چې بیا به افغانستان دغه خراب ایا تاسې په خپل نن سره کینئ افغانستان جوړ کړئ امریکا به پخپله وځي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانا صادرنا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د فاطمۃ الزهرا روغتون په تماس کې زما یو پیغام دی چې خدای دې وکړي چارواکو ته په صحیح سلامت ورسیږي. مشکل لرو د حمل د میاشتې نه بلا په دې خوا موږ زمونږ ټول پرسنل اتظامنه ده اخیستې او زمونږ په حق کې دولت ناغیلي کوي. زما شو او د سغفو معلومات درک لګیږي نه کو زما څوک نه راکوي او موږ نه کار غواړي چلیل ساتنه او کلیوالي یو ورځ بعد ورکو او اولادونه لرو. داسې موږ د مشکلاتونو په اساس باندې دلته نوکري ورکو د کور د خوانه مشکل لرو. مشکل سره مخې لاسو ګریوان یو زموږ د غریبو په حق کې خدای دې وکړي چې دولت او چارواکي لازم اقدامات وکړي او کوزاما یعنی زمونږ معاشات چې په ټیم ټیم راکول شي او کوزاما را ته واده کړي. تقریبا د اتو میاشتو نه زه په دې خوا موږ چې دولت پیسې نه دي راخیستي. دا کله راته وایي چې تخصیص نشته، کله وایي چې مشکل لرو. نو خدای دې وکړي چې د ننګرهار ورځ مقام یعنی ګلاب منګل هم په دې واوري او تاسو ورسره دا خبره شریکه کړئ چې غریب واړه واړه بچي لرو. ډاکټر به مینه خانې ته لاړ شي، مشکل به رفع کړي. که د دې خوا نه وي او بلې مرجې نه به پیسې پیدا کړي د کور خرچه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
دا خبر د تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم او د سلامو پس می دا دغه دی د اشرف غنی چې کښېنستلی دی د ده په پنجي اوقات کې د جېسه پنجي کارت کې د روشن د بیسین د ربا د ار د غسل د سالار سره په دې پنجي دی خو کوم د منا اشرف غنی دی منا غټ سړی دی غټ بلس سړی دی وسل مشر سړی دی دې منا په پنجي اوقات کې د جېسه پنجي کارت کې د جېسه پنجي کارت کې د دا ډیر غلط کار دی. دا مې خبرې درته کولې او جنگونه خو ډیر سخت شروع شوي دي او د همکاري د رایچی خل سره نه کوي. جنگونه ډیر سخت شروع دي. دا مې خبرې دي. نو دلته دا مې خبرې درته کولې. نو اوس موږ سه یو سره مرسته وکړي او موږ سره کومک وکړي. دا خبرې مې درته کولې. مانا د یو بخوا کردی صاحب ناسو روره شو کومک هر دولت تلی روره زمر د پاره خوښ کوي. هر دولت روره دولت سمسته ورته هر دولت سه او د چې څه نه سوي دي پر مور باندې نشته. راغلی ده دروسه نشته ده.
السلام علیکم. زه یو تن عبدالحیات خاکسار میګم د پروان ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم په هیڅ افغانستان یو ملکی وګړي ورورا دا تیر ورځ کې موږ کنه لگا د بیسندې پورز نشه کې باندې پورز باندې ما یو ایران واورې د رادیو نه چې پکتیا کې ترافیک وال سوي دی. حکومت د خوانه امر وته سوي دی چې تور شیشو والا موټر لگا څنګه چې موږ خبرونه واورې دا تور شیشو والا موټر چې وری دوې دروي او دا د پلیټه موټر به ودرېږي. دا چې کنده زور واکي موټر راغله چې دې درولای دی چې ودرېږي موږ ته امر سوي دی. د کمانډان راغله نفر یو تکه تکړی دي د ترافیک بیچارهګانې وهلي دي بي زته کړی دي. موږ د دغو نفرو مجازات غواړو. وروره ډېر همکار باید ونه سي چې یو خاورته چې وی درو موټر بل خو دا بیچارهګان وهل کیږي. دا خو دغه حکومت امر وته کړی دي د حکومت نفر دی چې دا وهي د ترافیک وهي دي باندې موږ سخت خفه یو. بس نو د دې قانون عملي کېدل غواړو. دا رسې خو نه کیږي چې یو خاورته چې بس تاسو موټر نیسئ د پلیټه به قانونه موټر او بلې خوای وهي د دې غمن کلاګه مخنیوي غواړو د خدای په امان.
بلې السلام علیکم. سلامونه کوم تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. خیال محمد خیرخوا د غربن نه د پیغام د پیدم رور منګ نن واورید د یک شنبه په ورځ چې په پکتیا مرکز ګردیز کې یو کوم زورواکي کمانډان د ترافیکو په ترافیکو باندې د سیل ظلم کړی دی چې حکومت خپل اجازه ورته کړی و چې تاسو د تور شو والا موټر او کانټینری موټر دانی سیدا نور تاسو ته به تر معلومه ده
چې دې سره څومره زیاتې سوې ده څومره بې عزتي سوې ده کالی پښکولي دی وګلا تو پانچه تنی ورکی کردی دی منگو تاسو خپلا یکشن بی پورست دی مخلیفون تاسو خپراونه که دا موضوع ها چه چو گایا پا دی ترافیکی اگه که چو قانون نمراتی دا غسی خلک نمراتی خپلا حکمت نمراتی دی خلکو منگ جدی مجازات وارو باید دی تا حکمت مرکزی حکمت دی تا دیر پام لرنه وکم و سلام
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل په پیغامونو کې یو دوه پیغامونه په پکتیا ولایت کې د یو ترافیک سره د زورواکو د روسي ناسم چلند په اړه ول پاندې اړه موږ غوښتل چې خپل خبريال داوود تپان په پکتیا کې وغږو. داوود تپان راته وویل چې په دې برخه کې امنیه قومندانې ویلي چې دوی به اقدام کوي، خو د دې خبرو لمخې چې په دې برخه کې نوي جزئیات د امنیه قومندانې لخوا له رسنیو سره نه دي شریک شوي. له داوود تپان سره به په دې اړه د خپل خبرو جزئیات تاسو درنو اوریدونکو سره شریک کړم. خغلی تپان د ازادي اوریدونکو خبرونه ته یو شمیر دوستانو پیغامونه پری خودلی او ویلی دی چې په پکتیا ولایت کې د یو زورواکی لخوا د یو ترافیک سره ناسم چلند دا دوی ته د منلو وړ نه دی او وخت یې چې په دې برخه کې هغه اړوند مسولین لازم اقدامات وکړي. که دغه موضوع ته بیان کړي چې دا پیښه څه وه او که څه هم په دې اړه باندې ازادي رادیو رپورټ درلودو په دې اړه یو څه توضیحات او وروستي اقدامات په دې اړه څه دي؟
مننه تورمان ته لکه څنګه ستاسو ویلې د پکتیا مرکز گردیز کې تقریبا یو ونی وړاندې د گردیز یو زورواکی د ښار په منځ کې د موټرو د درېدو پر مهال چې کوم کمیټه ټاکل شوی و د امنیتي ادارو امنیت کومندانې ترافیکو ملي امنیت دوی لخوا یو موټر درول شوی و چې تورې شیشې درلودې او پلیټ یې نه درلود او دوی کمیټې پریکړه کړې وه چې دغه بې پلیټه موټر او د تورو شیشو والا موټر به د ښار د امنیت لپاره درېږي. چې د هر چای بیا دوی خبر نه و ولې د کمانډان جاودین په نامه چې پخوانی جهادي کمانډان ورته وایي دلته په سیمه کې خلک د کسان راغلي او د موټر کې سپاره وو، نو کسانو دی پولیس سره برخورد راغلی او ترافیکی ویلی دی په ښار کې ترافیکو دی رسنیو ته خبرو کې دا وکړه چې دوی وسلې مرکې شوي دي او دوی یو بسته د ښار له منځه همدغه کسانو یو ترافیک وړی و. له ځان سره زموږ په رپورټ کې دا موضوع درلودله. د پکتیا امنیه قومندان هغه مهال وویل چې دغه موضوع یې تایید کړه او بیا یې وویل سدی به قانوني چلند وکړي، خو تر اوسه پورې دا سیمنګ نه دی اوریدلې چې امنیه کمانډانې د دوی دوسیا رسمن څارنوالي ته لیکلې.
بله خغله تپان، دلته کوم ځای کې چې ترافیک د اوریدونکو په وینا وهل شوې دي هلته نو معمولا د ترافیک چې موټر درایي او یو غړ کمیټه تاسو ویل دلته خو نور امنیتي ځواکونه هم باید وي، پولیس او نور، نو دلته چې د زورواکو لخوا ترافیک وهل کېدو د دوی مخه نه نیول شوې څنګه؟
دا کیسه د سیستم د سدي ايني شایدانو لخوا سیمنګ په مغه محل خبر ورته رسوي دي ترافیکی په موټر کې دي کس سره کینول د سي خپل اړوند اوځي ته بوزي او قانوني چلند ور سره وسی په یو څه ساحه کې سي ترتیر سوي دي په گردیز ښار کې دي خوست پلان ترافیک بول سوي په موټر کې امغل تر نور خلک تراغلي دي او د موټر نه ترافیک هم کوس کړي ترافیکی مایل نور ترافیکان سي ولاړو هغه مویل دي او برخورد رامن تسوي.
بله مننه خغله تپان، هیله منو چې براتلونکو په دې اړه راپورونو کې تازه جزئیات هم ولرو تاسو نه چې امنیه قومندانې په دې برخه کې څه کړی دي تحقیقات شوي نه دي شوي.
مننه.
قدر من اوریدونکو په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپانو چې دا غو موضوع پاره چې دوستانو یې پاره پیغامونه راستولي ول را سره جزئیات شریکول. بیا هم پیغامونه ته ورسو.
الو سلام علیکم، زه صدا د پاکستاني تمګور ورسالي چې تاسو سره په تماس کې ورور ار وخت بار بار د دولت مشرانو پر ادو چې په تلویزیونو کې دا اعلانونه کړی دي چې د جنگ په ساني کې باید د دولت باندې دا حق به چې د ملکی کورونه د ملکی خلکو د کورو څخه دفاع وکړي او د ملکی خلکو په شتمنه نه چې په جنگ کې هغه ورځ دلته پرې پوسټه باندې طالبانو دوه ټاکه وکړه ورور دې سیده راکیټونو وایوانونه ونیول د ملکی خلکو و کور وته ښځې زخمیانې کړي کوچنیانې زخمیان کړي ولې کاکه ولې د افغانستان دای در بدره دی په افغانستان کې د طالبانو سره چې اول خو د سوله وایي بیا چې جنګ کوي دا جنګ یې ورسره وکړي چې ملکیان خلک پشکې مړه نه شي ملکیانو خلکو ته مرګ ژبل وانه وړي زما د ازادۍ د راډیو څخه دغه هیله کېږي چې ما نور پیامونه ورسولي دي نه یې نشر کړي چې دغه زما پیام نشر کړي او د لوړ پوړي چارواکو تر غوږه ورسوي او لوړ پوړي چارواکي خپل پر هرې امنیتي پوستې باندې دا امر وکړي چې نور د ملکیان نه ځوروي ملکي خلک افغانان ډېر ځورېدلي دي بالا دې نور نه ځوروي وسلام په احترام ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم زه لالی ملنګ د کوم ولایت څخه فلسه خبر کوم. زما عام خلکو ته وو مثال حکومت وو طالبان او خارجه هغه پیغام دی چې د خدای له عزو کې د تخلق سره د اتحاد کوس چې هر وخت تلپات ورسیږي چې درې تخلق زور کاږي اراډل چې د خدای په لحاظ باندې درې تخلق لحاظ وساتي په لیلا خپل خپل لاس خپل مخ خلق مدر لاس د خدای په لحاظ سره دا غیم پیغام دی چې ناس سي بس د رادیو کارتون ټول سلامونه وام د زده رادیو سره ډیر ډیر مننه چې دا خبرې ونی کوي بس سلام علیکم.
بله السلام علیکم زه سمیم درګم د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه د سر په تماس کې او دلته په هلمند ولایت کې چې د ډیره سخت شدیده جګړه روانه ده نو موږ د شاغلي اشرف غنی څخه دغه هیله ورده ده چې هلمند ولایت تازه د ځواکونو راواز دي د هلمند حال چې دی ډیر د خرابېدو په حال کې دی نو موږ دغه هیله ورده ارزو یوازې نه دار چې د کمانډور ځواکونه سپیشن فروش کې او د سرحدیانو ولچنیش ژر تر ژره د هلمند ولایت ورسیږي کول راشيږي او دا به ډیر بد نه پایلې به ولري مخ دا د ډیر ورځو څخه ډیر جرمنانه مخایم.
درنو سنو پیغامونه مو واوریدل دا شیر خبرونه روسی شیبی دی ناچار یو چلتا سره خوده پمنی وک خو پتلوت لوکی باید وایم چې قدر من اوریدونکو تیر ځلی مو هم دا غوښتنه کړې و چې په تکراری موضوعات باندې چې مخکې ترغی هم چارواکي غغولي وستونځي مور سره شریکی کړی وي هڅه وکړي په دې اړه سره خپل پیغامونه شریک نکړي کوم نوې موضوعات چری نوې ستونځي چری چې باید د مسول چارواکو تر غوګونو ورسیږي په غې اړه سره خپل پیغامونه شریک کړي چې ستونزو ته رسیدګي وشي تر بلې مو پوله یو بخون کې خدای سپارم. خو بیا هم دا وایم چې کوم پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري دا د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو پوله یو بخون کې خدای سپارم. خاورس
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ਕਲਾ ਚਸਤਾ